السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم مخله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایله د سات خبرونه کوو چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړې هر کله یو کړل چې د بهرنیو چارو وزارت ویان ګواژای کون نن دوشنبه په پیکینګ کې په یو خبري ونډه کې وویل چې پاکستان او افغانستان دواړه د چین دودیز او دوست گاونډیان دي او تل به یو د بل گاونډیان وي. هغه وویل چین د دلخ په خله د زړه له تله هیله لري چې پاکستان او افغانستان خپل شخړې د خبرو اترو له لارې حل کړي او دواړو هیوادونو او د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو تلپاتې اوربند ورسیږي. هغه زیاته کړه چین چمتو دی چې د دواړو هیوادونو په پرمختګ او پراختیا کې رغند رول ولوبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند په هوکړه کې د ترکیه او قطر د منځګړیتوب د هڅو ستاینه وکړه. تر دې مخکې د عربستان، قطر او ترکیه په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند هوکړه هرکلی کړی دی. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال پر گاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د تقابل او غیر اصولي کړنو پر ځای د پر متقابل احترام ولاړ واړیکو ته مخه کړي. مولا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن دوشنبه داسې مهال وکړه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي بریدونو او له عملې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خونړیو نښتو وروسته ترنګلې شوې دي. که څه هم د دواړو هیوادونو دفاعي او امنیتي چارواکو وړ مورز دا وه کې د سملاسي اوربند هوکړه وکړه، خو وضعیت لا هم عادي نه دی او تګ راتګ ټولې لارې تړلې دي. مولا عبدالغنی برادر نننۍ خبرې د ترکمنستان له سیاستوالو پخواني ولسمشر قربان علي بردي محمدوف سره په هرات کې د ټاپي پروژې د عملي چارو د لیدو په مهال وکړې. ویل شوې دي دغه پروژې نن لیکه د افغانستان په خاوره کې 14 کیلومتره بشپړه شوې ده. دغه پروژه د منځنۍ آسیا ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د اسرائیل پوز وای د دوی د دوه پوزیانو له وجل کېدو او په غزه کې د حماس د وسلوالو پر پټن ځایونو له هوایي بریدونو وروسته په غزه کې اوربن بیر تنافس شوی. د رویترز په وینا په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب نافس شوی اوربن پرون یکشنبه هغه مهال مات شو چې وسلوالو دوه اسرائیلي سرتیري ووژل او بیا اسرائیل پر غزې هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شاوخوا 40 فلسطینیان ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ممکن د حماس مشران د اوربن په سرغړونه کې ښکېل نه وي. حماس هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. ټرمپ خبرلان ته ویلي نه پوهېږي چې د اسرائیل هوایي بریدونه د توجیه وړ دي او که نه، خو په وینا یې وروسته به په دې اړه نور جزئیات ورکړي. دغه راز ټاکل شوی چې د ولسمشر مرستیال نن منځنی ختیځ ته ولاړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي چمتو دی چې د هنګري په پلازمینه بوداپست کې له ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین سره د سولې خبرو ته کښېني. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین تېرې اونۍ پر تر ټلیفوني خبرو وروسته هوکړه وکړه چې راتلونکو اونیو کې به د اوکراین جګړې په اړه په هنګري کې مخامخ سره کښېني. زلنسکي پرون یکشنبه له NBC سره په مرکه کې دا هم وویل ډاډه نه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جګړې پای ته رسولو ته چمتو وي. هغه زیاته کړه د جګړې د پای ته رسولو په هدف باید پر موسکو فشارونه لا زیات شي. د سولې دا هڅې داسې مهال کېږي چې روسیه او اوکراین لا هم یو د بل پر اهدافو بریدونو ته دوام ورکوي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه نن دوشنبه پیل شوې. په هراري کې د دغې لوبې پچه زیمبابوې وګټله او لومړی د باولینګ یا توپ اچونې پریکړه وکړه. تر اوسه پورې د زیمبابوې د کرکټ لوبغاړو د یو لوبغاړي وبخې په سوزیدو سره په 19 اور کې 450 منډې کړې دي. دواړو لوبډلې به تر ټیسټ لوبې وروسته درې شل ورځې لوبې هم ولري. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې پاکستان له افغانستان سره د ترنګلو اړیکو په ترڅ کې په خپله خاوره کې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ چټکه کړې ده.
زما د کورنۍ ماما مې میرمنې او دوه ماشومان نیولي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند له هوکړې سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ ټولې لارې تر اوسه تړلې چې خلکو په تېره بیا ناروغانو او سوداګرو ته یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
اوس فی الحال په تورخم کې پراته دي او په لوم نشو تلل. تورخم کې مریضان پراته دي چې ځینې نشته لرو ځینې نه راغلي دي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزیر د پاکستان هغه تورونه به ځای وبل چې وایي په وروستیو شخړو کې د هند لاس دی.
دا د یو تور او د یو بیا اساس ادعا تر حد پورې ویلی شو.
د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو د برېښنا له پرچاویو سر ټکوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. پاکستان له افغانستان سره د ترنګلو اړیکو په ترڅ کې په خپل خاوره کې د افغان کډوالو د نیولو او وستلو لړۍ چټکه کړې ده. دا اقدام د پاکستان د صدر اعظم شاه عباس شریف لخوا ان ټولو ایالتي چارواکو ته د افغان کډوالو د وستلو د چټکولو تر امر وروسته پیل شوې ده. د اسلام آباد پولیسو تازه اعلان کړی چې د غیر قانوني کډوالو پر ضد عملیات پیل کړی او ګڼ کسان یې نیولې چې وروسته به یې له خاورې وباسي. خو په پاکستان کې میشت افغانان وایي د کورنۍ غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او د استوګنې قانوني اسناد هم لري پاکستانی پولیسو له بد چلند سره مخامخ شوي. یو شمېر نیولې او له ځان سره یې بیولې دي. نور په دې رپورټ کې
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد سونګاردن سیمه کې مشت افغان کډوال دی چې وای د کورنۍ غړي په داسې حال کې چې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل 13 ورځ د اکتوبر په 19مه د پاکستانی پولیسو لخوا نیول سوي او د حاجی کمپ په نوم د کډوالو یو پنغالي ته انتقال سوي دي. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 16مه ازادي رادیو ته وویل
زمله کورنۍ ماما می مېرمنې او دوه ماشومان نیولي چې دی 40 کلن مېرمنې 20 کلنه یو زوی 13 کلن او لور یې 40 کلنه ده. دا 40 کسان یې نیولي دي. حاجی کم ته انتقال کړي. اوس ری هیڅ احوال نه لرو چې فلن په څه حالت کې دي او په اړه یې څه پریکړه شوې ده. موږ ټول د کاناډا لیک هم لرو، د شارپ ټوکن هم لرو او حتی د ویزو ټرکونه هم لرو.
د اسلام آباد بی مرکز کې یو بل میشت افغان کډوال هم وایي چې پولیسو د افغان گاونډیان او ملګري په ناسم چلند سره نیولي او توقيف کړی دي. د هم د نوم نخ پرولو په شرط وړاندې ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړه.
پرون راغلی وو او دوه درې کورنۍ او یو مېرمن یې ونیوله چې یوازې هم وو. دروازه یې ورماته کړه. بل د عارف او د مدثر پونم هلکانی هم ونیول چې د هغوی پاسپورتونه د امریکا په سفارت کې وو.
د یادونه ده چې د اسلام آباد په ګډون له خیبر پښتونخوا او ځینو نورو ایالتونو څخه هم یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په استولیو غږیزو پیغامونو کې ورته ادعای مطرح کړي او وایي چې له تیرې جمعې راهیسې لکه چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف خپل ټولو ایالتي چارواکو ته د افغان کډوالو د ایستلو د چټکېدو امر کړی، د دوی د نیولو عملیات ګړندي سوي دي. د شهباز شریف په مشرۍ د تیرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 18مه په یو بیړنۍ غونډه کې لوړ پوړو پاکستانی چارواکو پریکړه وکړه چې ټول هغه افغان کډوال چې په دې هیواد کې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي له دغه هیواد وباسي. له دغه امر وروسته تازه د اسلام آباد پولیسو اعلان کړی چې د بې اسنادو افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دوی د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 19مه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر د یو بیان په خبرولو زیاته کړي چې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر قانوني افغان کډوالو د مقاومت هڅه کړې، خو په ټکو یې د پولیسو یوې لویې ډلې ولس بې اسناد افغانان نیولي بندي کړي چې په ټکو یې ضرب وایستل سي. له دې سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ویلي چې د بې اسنادو افغان کډوالو د بیرته ستنولو پروسه به لا ګړندۍ سي. سهیل افریدی له یو شمېر پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې تر اوسه له خیبر پښتونخوا تر 300,000 افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنه کړل سوي او په خبره یې 1.2 میلیونه لا هم پاتې دي. نوموړي ټینګار کړی چې پاتې دا کډوال هم باید په منظم او باعزته ډول ستنه کړل سي. د نیشن په نوم یوې بلې پاکستاني رسنۍ هم نن دوشنبه د اکتوبر په 16مه راپور ورکړی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم د افغان کډوالو د کمپونو دورانولو کمپاین کړندی سوی او تازه پکې د افغانانو له 1200 څخه ډیر استوګنیز او سوداګریز واحدونه ویجاړ سوي دي. سره له دې چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د تیرې اونۍ له خونړۍ نښتې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د پاکستان حکومت لخوا تړل شوي، خو کندهار کې یو شمېر طالب چارواکو مخکې له دې ویلي و چې په سپین بولدک کې د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره ځینې فرعي لارې پرانیستې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې د افغانستان دواړه ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د افغانانو د نیولو، بندي کولو او هیواد ته بیرته ستنولو لړۍ تر بل هر وخت ډېره تیزه کړې ده. تازه لا ده چې د دغو دواړو هیوادونو سربیره اوس نږدې شلو اروپایي هیوادونو هم له اروپایي کمیسیون غوښتي چې په اروپا کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو بیرته ستنول خپل لومړیتوب وګرځوي او په دې اړه د طالبانو سره د خبرو اترو له لارې یادې چارې ته اسانتیا برابره کړي. افغانستان چې ورد مخه له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی، د لکونو کډوالو بیرته ستنولو دغه هیواد له ګڼو نویو کړاوونو سره مخ کړی چې د وضعیت تل د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې او غبرګونونه راپارولي.
مامور دل چې پاکستان د افغانستان سره د ترنګلو اړیکو په ترڅ کې په خپل خاور کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چرکه کړې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند له هوکړې سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارې تر اوسه تړلې چې خلکو په تیره بیا ناروغانو او سوداګرو ته یې ډېرې ستونزې را ولاړې کړې دي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د دروازو د خلاصېدو لپاره د دواړو لورو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو او پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمن د سم دستي اوربن له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تک را تک لپاره پرانیزي. دوی وایي لتیرو نږدې لڅو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تک را تک لپاره تړل شوي چې لامل یې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرښې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو پنځلس ورځې پس به بیا راځي. په پنځلس ورځې مې چې پوره شو او را روان شوم به دلته دروازه بنده شوله. نو بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تلی. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرښې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته وړه علي ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لغې لغې ځي ته پسې ځي پنځه کیلومتره څلور کیلومتره او داسې ځای نسته، منځه ځای نسته، دلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټو تازه میوي هغه ټول هم بیرته واپس شولې چې جلال آباد ښار ته لاړې چې لغمان ته چې بیرته لاړې سټورونو ته چې کوم ځای کې زمون سر ساتخانی وي د مال ساتلو زینو او لګنه چې ډېر ځانونه خو خاص کر ډېر ځان د افغانستان دهقان بزګر ته واوخته ولې چې د زمون د سیزن ټیم د زمون د تازه میوه سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالی زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې اتو ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړل او تقریبا پنځه سوه شپږ سوه میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومي، مڼې چې موږ لېږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړي نږدې 15 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرخې په اوږدو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې، غلام خان او خرلاسي په نوم ټولې لارې د اکتوبر په 11 تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13 په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې د سمدستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ د نښتې او تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړي. لدی وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستانی ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وخبۍ ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هره ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تک را تک کوي. د یادونې وړ ده چې د دواړو لورو ترمنځ له دې وړاندې هم د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوي چې له امله یې مسافرو او سوداګرو ته ستونزې پېښې شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت دفاع وزیر د پاکستان هغه تورن به ځای وبلل چې په وروستیو نښتو کې د هند ویلي دي. په وروستیو نښتو کې د هند لاس دی مولا محمد یعقوب مجاهد د یک شنبې د ورځې ناوخت الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې دا څرګندونه وکړي. نور جزئیات د صفي الله ستنګزي په رپورت کې.
د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بې ځای وبلل چې په وروستیو نښتو کې د هند لاس دی. مجاهد د یک شنبې ناوخته په یو مرکه کې الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو ترڅنګ یې د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې له پاکستان سره هم د ښو اړیکو په لټه کې دی.
د یو تور او د یو بیا اساس ادعاء تر حد پورې ویلی سو.
لا نريد ابدا ان تكون سياستنا هي ان تستخدم دوله اراضينا ضد دوله اخرى.
زموږ سیاست دا نه دی چې یو هیواد بل هیواد په ضد استفاده کړو. موږ له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه خپل اړیکې ساتو، او د دغو اړیکو د لا پراختیا ترڅنګ موږ له پاکستان سره هم د خپلو ګټو او ښه ګاونډیتوب په رڼا کې اړیکې ساتو. موږ د لانجو پر ځای د اړیکو د ښوالي په لټه کې یو، او دا ادعاوې ناسمې دي، حقیقت نه لري. دا تورونه غیر منطقي او په هیڅ ډول شرایطو کې د منلو نه دي.
د موضوعګانې پیچلې کوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیرونه د کابینه پر راست کې ویل چې د افغانستان او پاکستان پر وسیله شخړو کې د هند پوره لاس دی. هغه ویل په کوم وخت چې د خبره په پاکستان برید کېده، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې وو، او هند د دغه ټولو مسایلو تر شاخ کېل دی. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف خبرې بې ځایه بللې وي، او ویلي وو چې پاکستان په خپل د ترګرو زاله ده. د پاکستان پوځي چارواکو هم په وروستیو ورځو کې په کراتو تور لګولی چې دوی د ډیورنت په اوږدو کې د هند لملاتړ برخمن وسلوالو ډلو چې دی فتنه الخوارج بللی او طالبانو پر ضد چې په دوی بریدونه کوي عملیات کړي دي. له الجزیره سره په خبرو کې د طالبانو دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې اجازه نه ورکوي څوک پر افغانستان برید وکړي، او کدا سی وکړي نو دوی کلک جواب ورکوي.
موږ پر پاکستان باندې یا د هغوی پر حریم باندې تجاوز نه دی کړی.
لم نهاجم پاکستان ولم نخرق سيادته.
دا پاکستانیانو چې زموږ پر ضد جنگ پیل کړ او زموږ سیمه ورانه کړې، او موږ هم ورته جواب ورکړ. ملا یعقوب مجاهد د قطر او ترکیه په منځګړیتوب د اوربند د هوکړې یادونه وکړه، او د ځان له خوا یې د عملي کولو ژمنه وکړه. هغه ویل تمه ده په ترکیه کې د یادې هوکړې د عملي کولو او ورته د ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. تیرونی د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په اوږدو کې وروسته تر هغه سختې نښتې وشوې چې د پاکستان پوځ په پلازمینه کابل کې هوایي بریدونه وکړل. د ډیورنډ په اوږدو کې د نښتو په مال د دواړو خواوو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. ترڅنګ د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې لسګونو افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته چې تر ټولو وروستۍ بیلګه په پکتیکا کې د دریو کرکټرانو په شمول د یو شمېر افغان ملکانو وژنه د یادولو ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو اوري مخکې پراپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه رد کړل چې ویلي دي په وروستیو نښتو کې د هند لاس. په عین حال کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند پریکړې عملي کېدل د هغو سخت دریځو په مهارولو کې د طالبانو پر ولتیا پورې تړلې چې د په ټکو له افغانستان پر پاکستان حمله کوي. خواجه آصف دغه څرګندونې نن دوشنبه د پاکستان په پارلمان کې په خپل دفتر کې له رویترز خبري آژانس سره په مرکه کې وکړې. هغه ویل کله افغانستان هر څه راضي هغه به له شوې هوکړې سرغړونه وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو له موضوع لري زو منځنۍ ختیځ ته خبرونو کې مو واوریدل چې د اسرائیل پوځ وایي د دوی د دوو پوځیانو له وژل کېدو او په غزه کې د حماس د وسلوالو پر پټنځایونو له هوایي بریدونو وروسته په غزه کې اوربند بیرته نافذ شوی دی. دغه اوربن چې د امریکا قطر او ترکیه او د غراز د انقره په منځګړی توپ ټینګ شوی او البته موافقه د دغه اوربن پر امریکای د امریکای دو پر چارو د څارنې لپاره د امریکا د مرستیال ولسمشر په مشري یو پلاوی هم منځنی ختیسته رسیدلی دی. زما همکار اسدالله لودین دلته په سټډیو کې د نور جزئیات راټول کړي دي. لودین صاحب درته وایي چې دا څه ډول حیات دی او د څه لپاره منځنی ختیځ ته
او ډیره مننه نوري صاحب. په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب د نازک قربان له ماتولو وروسته لوړ پوړي امریکایي استازي اسرائیل ته رسیدلي. رویټرز اجانس لیکلي چې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازي سټیف ویټکاف او د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم او پخوانی سلاکاري جریټ کوشنر اسرائیل ته رسیدلی چې د غزې دوربان پر دویم پړاو خبري وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس لا اسرائیل ته نه دی تللی، خو رویټرز ویلي چې سبا سه شنبه اسرائیل ته روانېږي او سبا به ممکن تل ابیب ته ورسیږي. امریکایي چارواکي داسې مهال د منځنی ختیځ په سفر ځي چې غزه کې پرون او نن د تاوتریخوالي پیښې شوي چې له اوربان د ښکارا سرغړونې بلل شوي دي. رویټرز د روغتیایي چارواکو په حواله لیکلي چې نن دوشنبه د اسرائیلي پوځیانو په ډزو کې لږ تر لږه درې کسان په فلسطین کې وژل شوي. پرون یکشنبه بیا لوی تاوتریخواله یا لوی سرغړونه وشوه. هغه دا چې اسرائیلي سرتیرو وروسته تر هغه په غزه هوایي بریدونه وکړل چې د ادعا له مخې حماس په رفح کې د دوی دوه پوځیانو وژل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، بیا د اسرائیلي پوځیانو په دغو وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ویلي فکر نه کوي چې د حماس مشران له دې اوربان د سرغړونه کې ښکیل وي. پر غزه د اسرائیل پر پرونیو هوایي بریدونو کې له څلوېښتو ډیر فلسطینیان وژل شوي. رویټرز لیکلي امریکایي او عرب مرکچیان به دواړه لوري وهڅوي چې اوربان ټینګ وساتي او د اوربان دویم پړاو خبرې مخته یوسي. د غزې د اوربان پلان د اکتوبر په 14مه د امریکا او مصر د ولسمشرانو په مشرۍ د شرم الشیخ په غونډه کې لاسلیک شو. په دغه تړون کې په غزه کې د اوربان کرخې او بی پلاوه یا حایل سیمې مشخص شوي، خو د غزې اوسیدونکو ویلي چې دوی ته کرات سرک نه لګیږي چې دغه کرخې کوم ځای کې دي، ځکه دوی وایي چې دا کرخې یوازې په برېښنایي ډول یا په الکترونیکي ډول په یوه نقشه کې په ګوته شوي، خو د ځمکې په سر یا عملا کومې خطکشۍ یا کرخې نه لیدل کېږي. نو دغه امریکایي ډیپلوماتان چې نن رسېدلي او سبا جی ډی وانس یا د امریکا مرستیال ولسمشر چې غزې اسرائیل ته ځي، دوی او ورسره عرب مرکچان د غزې د اوربند د دویم پړاو په نورو اړخونو باندې خبرې کوي چې تازه تر لاسه شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې دای لا هم نه پیږي چې د اسرائیل برید د توجیه وړ وو او کنه، خو خبریالانو ته په لنډو خبرو کې ویلي چې دای به په دې اړه معلومات راټول کړي او وروسته به بیا له خبریالانو سره خبرې وکړي.
بلې لودین صاحب، مننه. په غزه کې د نازک اوربن په وړاندې بل چیلنج دا دی چې اسرائیل وایي چې حماس باید ټول د ټولو هغو مړو شوو یرغملو پاتې شونې ور وسپاري چې له دې ډلې سره دي، خو حماس وایي چې ښایي د دغو د مړو د پاتې شونو موندل ډیر ګران وي، ځکه چې ډیرې د کندوالو لاندې ممکن ښخ شوي وي. دا یو بله لوی چیلنج دی په غزه کې د نازک اوربن په وړاندې. بلې قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو اوري منځنی ختیځ ته د امریکایي لوړ پوړ پلاوي د سفر او د غراز په سیمه کې د وروستي وضعیت په باب به تاسو خبرو.
له خبرونو ور اخوا
د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا له پرچاویو او بې نظمیو سر ټکوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د بې برقۍ له امله له آنلاین زده کړو کار اوبو ته لاسرسي او ګڼو کارونو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. بلخوا د برېښنا د برخې انجینران وایي چې د دې ډول دوامداره ستونزو د حل لپاره باید د هیواد په کچه د برېښنا په تولیدونکو مهمو او دایمي پروژو کار وشي. افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي، او کله چې د ژمي په موسم کې معمولا دا ډول پرچاوي ډیر رامنځته کیږي. نور حالې په دې رپورت کې.
د کابل ښار د تایمنه یو سیمې اوسیدونکو او د آنلاین زده کړو محصله ده چې وایي په دې وروستیو شپو ورځو کې د برېښنا پرچاویو او بې نظمۍ د ګڼو چارو ترڅنګ د دې زده کړې له اختلال سره مخ کړي دي. د چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
زه خپله آنلاین زده کړې کوم، خو له بده مرغه د بې برقي تر ټولو ډېره ضربه موږ ته رسولې. زده کړو کې ګډون نشم کولی. زه خپله دوه ټولګي آنلاین په انګریزي کې تدریسوم. زده کوونکي هم نشي حاضرېدلی ځکه ټلیفونونه اکثره چارج نه لري یا یې وای فای برېښنا پورې تړلې وي چې بیا دوی ورته لاسرسی نه لري. بلوبه هم ورسره قطع شوې چې د ژوندانه ټولې چارې مو ګډوډې شوې دي.
د دغه کار د کارتیسي سیمې اوسیدونکو فتنه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په څلور ساعتونو کې دوه یا درې ساعته برېښنا لري چې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي.
د کابل د خیرخانی سیمې یو اوسیدونکی چې د هم نغښتل راپور کې نوم خپور سی وایي هغه کورنۍ چې د اوبو سیستم مې برېښنا پورې تړلای دی بیا اوبو کړی دي. دی وړاندې زیاته کړه
دایی جریان هفته ما شبانه از طرف شب ساعت 9 شب برق می یا 3 شب می
دا اونه لپیل ما یوازه دشپی 9 بجه برخ نراشی و دشپی پری اولس بجو برتل راشی ورس که خو هیچ برق نوی درستون زسر مخیو از ما کور که اکثر وسایل برقی دی دا هیچ نه هم استفاده نشو کولی
که څه هم د طالبانو حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د دې اندېښنو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی حکومت منلی چې په کابل او اکثر ولایتونو کې په زمي او اوړي کې د وارداتي برېښنا د لینونو د کمزورتیا له امله د برېښنا پرچاوي زیاتېږي. د برېښنا د پرچاوي او د بې نظمۍ د زیاتېدو په اړه شکایتونه داسې مهال په ډېرېدو دي چې له تېرې پنجشنبې راهیسې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې ستونزو له کبله افغانستان ته د ازبکستان واردېدو کې برېښنا د پام وړ کم شوې او په کابل او په کابل او د افغانستان په 11 ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایي چې د دوشنبه تر غرمې دغه برېښنا بیرته وصل او دا ستونزه به حل کړي. هغه څه چې د برېښنا ځینې انجینران هم مطرح کوي، د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره کړي بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم زمینه برابره سي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیک د څانګې پخواني عمومي مدیر او د برېښنا انجینیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو سره په دې اړه وویل
تمن پرچویانی پټول ولایتونو کې تطبیق کیږي. د دې د حل لپاره ځینې پروژې باندې باید کار وشي. مریض برېښنا باندې باید پروژې کار وشي، باید خود کې فاش یا بل منګه دوه درې بندونه لرو چې مثلا تجکی او سروبي همداسې نور بندونه دي چې په هغې باندې کار وشي او د هغې ظرفیت باید لوړ شي تر څو وکولی شو منګه د داخلي تولیداتو څخه خپل هغه مصرف پوره کړو. خلکو ته پوهاوی ورکول شي، خلکو ته ووایي چې تاسو کولی شي د لږې بودیجې په اساس باندې تاسو کولی شي ځان ته د لمریز برېښنا
د یادونې ده چې د برېښنا کمښت او پرچاوی په ځانګړې توګه د هوا په سړېدو تر بل هر وخت زیاتېږي، خو اوس چې د اکثرو ښاریانو ځوند برېښنا او ټکنالوژۍ پورې تړلی دی او اکثره نجونو او ښځو د بندیزونو له امله آنلاین زده کړو او کار ته مخه کړې، د برېښنا نشتون دوی لا له ستونزو سره مخ کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هېوادونو پوره کېږي او دا هېواد هر کال شاوخوا 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرېدلو مصرفوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره
تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradiomundalishai. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.